Почешуй. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د یوې درې اړخیزي غونډې کوربه توب کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز کابل ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. او د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار وکړي. دوستانو یو بار بیا درته هر کله وایو د میر احمد صافی په همکارۍ ز اجملن درته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو په لږ خبرونو کوو، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حمله پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب په اړه ون شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو بریدونه پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوملیکنې د بهیر له پایلې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړې. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموت له قبل راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموت په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون په ارکی د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پاڼه کې د دې خبرو نور جزئیات نه اخبار شوي. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب په اړه ون شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هېواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول وو چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپایي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانې د وزیر له قوله ویل شوي چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې، خو په عین حال کې د جرمني د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمني د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا د اسرائیل پوز وای چې په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغندو یو وشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون وشتي شل توغندي ولګیدل. اسرائیلي چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپایي پاسداران ځواک په امر توغول شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړ ویل چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ثواب.
ایران خطر کاوه دوم התגובה שלנו הייתה בהתאם.
نتانیاهو ایران لخپل هدف واوخت زموږ اقدام ځوابي و زموږ پاوز با په سوریه کې د ایران پر هدفو پراخ عملی وکړي د ایران اقدامات ناکام شول د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندی هم ونه لګید زموږ پالیسی روښانه ده هغه دا چې ایران ته اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي د اسرائیلو د پاوز ویان پرون خبریالانو ته وویل د اسرائیل پاوز هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو لوجستیک او موټرو کار ترې اخیست دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روان جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شبر رامنځته کړي ښاغلي ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشي کړل دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال دوهم کیم سونګ دوک او دریم هاک سانګ نومېږي پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو اندونیزیا نن د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې قربتوب کوي په دې اړه د افغانستان د دنیا عالمانو د شورا غړي ښاغلي حلیمي ازادي رډیو ته وویل
دغه درې اړخیزه مجلس یا کنفرانس چې د اندونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور ښار کې کیږي د افغانستان علما هم راغلي دي د پاکستان علما هم راغلي بېګاشتې راورسېدل
پدې اړه پر پور سربېره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشنو رحم وغوښتله او په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو لکه خلکو وغوښتل چې الکترونیکي تذکیرو د اخیستلو په لړۍ او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي
یو اسلامي مذهبي عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکيري وکړي
که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقه د ژغورنې لپاره به ګډ کار کوي د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په دې اړه اوریدلی شي په شمال کې د افغانستان په شمال کې البته د امنیتي وضعیت په خرابېدو هم یو تفصیلي ریپورت درته وړاندې کوو کور کړی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي اندونیزیا نن د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کوي ټاکل شوی چې دا غونډه به د پلازمېنې جاکرتا په جنوب کې په بوګور ښار کې جوړه شي په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دنیا عالمانو د ونډې په اړه بحثونه کیږي نور تفصیل احمد تکل دروري
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور ښار ته رسیدلی هیلمندی چې د اندونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي د افغانستان پاکستان او اندونیزیا لسګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوي دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له اندونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل
اساسي هدف به دې مونږ په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت دي په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی بدی افراطیت پر ضد باندې اکثرت ویناوی بدی اسلام دی حقیقی دین دی اعتدال او جوسیت پر اساس باندې او همدارنګ به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ته ضرورت لري یوه به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري
خغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې هم دوی د پاکستان او اندونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل غزیات کړه چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ د حلیمی په وینا د دې کانفرنس ګډونوال کولای شي چې د سیمې د روانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي
دا افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګول ګلزار شي اما دا یو ښه پیل ده د پاکستان له علماو سره جناسې فضا ډېره دوستانه ده امیدوار یو چې دغه یو ښه پیل دي او په آینده کې وکولی شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقي مشکلات حل.
په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپارس او د انډونیزیا شل تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر پروسه کال په سلوغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل انډونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشت نور هم غځولې. د دې کمیسیون رئیس پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه لړۍ به د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه په ولسوالیو کې هم پایل شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غځولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مقرر غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د ثبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځېد.
د ښاغلي سید په خبره د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25مه پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوي نه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څو چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتقاد سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د کمیسیون له دغه پریکړې هرکلی کوو خو د پروسې غځول د حل یوازینۍ لاره نه ده. باید عامه پوهاوی ترسره شي. یوازې د کمیسیون له لورې نه بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبرې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له خلکو غوښتنه دي چې د رای ورکولو لپاره د نوملیکنه وکړي او په دې بهیر کې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه په همدې مناسبت د یوې جوړې شوې غونډې حال راکوي.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکیرې واخلي، نوملیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د نوملیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکیرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړې. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل
ټول خلک پنځه ورونو مدت آماده کړی دي چې په دې ملي پروسه کې په هر قیمت کې باید عظیمه برخه واخلي. دا زمونږ فرض جوړیږي، دا زمونږ د آینده د سرنوشت ټاکل دي. ستونزې هم موجود دي، موږ به بیا په دې کې سستینه کو خوان ورونو په دې کې مستقیم برخه اخلو.
د مولوي فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخیستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایوه اسلامی مذهبي عالم په هیڅ په ټول خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکیرې وخلي. دویمه خبره، په انتخاباتو کې بارخه وخستنه اولنی شرط دا ده چې څوک چرای چوي دا باید مخکې په دې پوه شي چرای چول څه اهمیت لري او کوی نه چې بیا کوم ضرر لري.
خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادتګاو د مدارسو او د مقدساتو اماکنو نه د مکاتبو نه سایټونه باید جدا اوسي. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم، ځکه انتخابات مستقل کمیسیون چې انتخابات کوي دا درې کاله په دې بحث روان ده، باید ورته خپل تدابیر ولري.
خوستواری په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلېدنې هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پروسه دې د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي. د ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د خوست ولسونه او قومونه د افغان ولسمشر ملاتړي دي او ټول به برېښنایي تذکرې اخلي. په غونډه کې د راغلي پلاوي په استازیتوب سلاحکار وزیر دلبرجان ارمان په خپلو خبرو کې په ولسي جرګه کې د وړو کسانو شتون د موجودو ستونزو مهمه لار وښوده.
راځي چې ملاوتړو دا تذکرې واخلو، کمبته حق پته او ان شاء الله تاسو دې کمبته یو غوونه به موږ خپل ځای ته رسو.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال په خوست کې د خلکو څخه د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستلو په بهیر کې د پراخه برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې د ورید میاشتې له 15مې نیټې راهیسې تر اوسه د یاد ولایت په مرکزي سیمو کې نږدې 3000 کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. سرچینې ویلي په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تېرېدو د نوملیکنې بهیر کې ډېروالی راځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په وروستیو کې د ننګرهار د عامې روغتیا د عمومي روغتون د یو ناروغ او هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډېره خپره شوه چې پکې ښکارېدل چې ټپونه یې چینجي کړي دي. خلکو د روغتیا پر ادارې په روغتیایي چارواکو انتقادونه وکړل او د ننګرهار یو شمېر خلک وایي هغه ډاکټران چې غفلت کوي باید عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. خو په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي دوی په کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو ناروغانو لپاره خدمات برابروي او همدې کار د دوی ستونزې زیاتې کړي. شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزي روغتون ډاکټرانو له ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمېر نورو رسنیو کې د مرکزي روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو غبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې د ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوي چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوی روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسؤلین کسان چې کوم دلته دي دوی باید علنی مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کومه پیښه چې په روغتون کې شوی دی یو ماشوم خې چینجي کړو کنه د ډېرې نورې پیښې په دې روغتون کې شوی. نو دا اړوند د ادارې د مسؤلینو د غوړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نورې کومې پیښې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې خو په خبره یې ناروغ له مرګه ژغورل شوی.
د دغه محب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده دوه بخشه لرل. تخنیکي بخش کې چې د عدلي طب ډیپارټمنټ لخوا نه زموږ د روغتون رئیس تر مشرۍ او تر سره سو منګ په تبابت کې دوه موضوع درو، یو غفلت ده یو احمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی، مریض ته په سلور ځلې امنیت خانه ته وړل شوی ده، ژوند جوړل شوی د خپې د قطه کې دونې مخنیوي شوی ده. نویف د ناروغ سره فعلا خو وضعیت لري د دې د پوښتې کې د پیوند په خاطر به د مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې ډاکټران بي پروايي کوي د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله شنواره د خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څوک غواړي چې د شپخانه ته مراجعه وکړي. دا شپخانه د ورځې 3000 پوری مریضان په پیډي کې आवाज منګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شاهدان سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډي په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسی ولادي ته راځي او په څنګ کې د اطفالو کې ژوندته ته د داخلي کې ژوندته ته د اوتا کې عاجل ته نسی ولادي کې ژوندته ته تاسو د ثاني شاهدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسؤلینو له دې وړاندې هم په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورځي، خو امکانات ورته د پخواني سروې له مخې برابر شوي دي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په کابل او نورو ولایتونو کې وروستۍ حملې ښکاروي چې د امریکا له ملاتړ برخمن د افغانستان امنیتي ادارې او استخبارات د تاوتریخوالیو مخه ونه شوای نیولی. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د چهارشنبې ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي، د پلازمینې کابل وضعیت تر بل هر وخت زیات له ننګونو سره مخ دی. د ورځپاڼې په خبره طالبان کله یوې خوا تر پوځي فشار لاندې دي چې خبرو ته حاضر شي، خو له بلې خوا یې حملې زیاتې کړي او فاریاب ولایت خو اوس د دوی په مرکز هم بدل شوی، ځکه څو ولسوالۍ نیولي او مرکز میمنه یې له ګواښ سره مخ کړي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي، د امریکا په سنا جرګه کې د کنټاکي ایالت استازی راند پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅوي چې له افغانستان ووزي او ولس کلنه جګړه ختمه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یاد سناتور د ملاتړ یو هدف همدا و چې پامپیو ژمنه وکړي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ټرمپ له سناتور راند پال سره د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړیو د انتخاباتي مبارزې پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. سټارز اند سټرایپ وایي سناتور پاول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تیر اګست د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا لا پسې نوره هم زیاته کړه. او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي، سلګونه افغان ښځې د دغه هیواد د هغو هڅو په خاطر له ګواښ سره مخ دي چې غواړي د امن خونو اداره په کنټرول کې ولري. ورځپاڼه ادعا کوي که د امن خونو کنټرول حکومت په لاس کې واخلي، ښایي سلګونه ښځې د تیري او یا وژنو لګواخ سره مخ شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو وړاندیز کړی چې د سلويختو امن خونو کنټرول په لاس کې ولري. تر دې مخکې نادولتي مؤسسو د امن خونی کنټرول او تمویلولي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي افغانستان د جنسیتي نابرابروالي له پلوه د 155 هیوادونو ترمنځ په 152 مقام، یعنی په وروستیو دریو ملکونو کې دی. د امن خونو د کنټرول لایحه په 2011 او 2013 کلونو کې له ناکامۍ سره مخ شوه، ځکه هغه وخت د لویدیځو هیوادونو فشار زیات و. خو اوس معلومه نه چې دغه امن خونو او هغو سلګونو ښځو او نجونو برخلیک څنګه کیږي چې دلته شپې ورځې تیروي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ولرئ، بیا نو چې هر چیرې د زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه، رپورټونه او نیوز پروګرامونه له تفصیل، عکسونو او پزیل واردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د شخورن لپاره به ګډ کار کوي. جرمني او روسیې دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویل متحده ایالات له دې موافقې څخه وځي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د ایران پر یو شمېر شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوي بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمنه نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 اړخونه، روسیا، جرمني، برتانیا، فرانسې او چین، باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все все остальные участники.
Дэ муафке дэ нуру толу хкелу архуну ла парада мухема гану, че баят вазият сам дэсти ва цирэл ши. Дэ артия ла мэхи сала машвари вуклу, ау дэ фауку ла дэ мухем санат дэ жгурэнэ ла пара лазым гамуна пурта клу.
Для региональной стабильности.
په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه دا ده چې ایران د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته هم له دې موافقې سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پر روسیه غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig, dass es wichtig ist an dieser Vereinbarung.
موږ منلې ده چې د دې موافقې پر ځای پاتې کېدل ډېر مهم دي. په دې اړه موږ د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې.
In diesem Zusammenhang berat.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاهی پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالیم راست کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پروي، خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحده ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیه له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
بلخوا د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړې د ایران د راتلونکي تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي رسنیو کې داسې پوښتنې مطرح شوي چې آیا ایران به د کوم بل تړون لپاره بیا خبرو کولو ته حاضر شي که به د هغې برعکس عمل وکړي او یا پر اوسني تړون به ژمن پاتې شي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه جزئیات خپاره کړي. فریبا ظاهر دروري.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه د امریکا د وتلو پریکړې ته د تهران غبرګون عادي او لفظي و. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاوه او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل. خو کله چې سمدستي او احساساتي غبرګونونه ختم سي، ایران یوه سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړون ووځي که به ژمن ورته پاته سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې له همدې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته رسیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاته سي او د هغه له لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 5 میلیارد ډالر یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالند د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یوه اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونه چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافر وړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیا او چین هم شوډلې چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بل لور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه څه چې ویلي دي د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کېږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون به دا وي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چارې پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ایران د څانګې خبریال سعید کمالی لیکلی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خوره سي. د امریکا او اسرائیل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ایزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اته نیمې بجې کېدونکي دی وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ برید لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د نوملیکنې د بهیر له پایله یې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړې چې 201 ملکي افغانان پکې مړه او ټپیان شوي دي. اخوا افغان حکومت وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره په نوو اقداماتو کار کوي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کومندان د افغانستان د روانو انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. متحده ایالاتو پر ایران او بخی متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب پر اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. له دې اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی و چې هیواد به د ایران لاټمې موافقه ووسی. بلخوا د جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. او د اسرایلو پوځ وایي چې په سوریه کې د ایران د پوځ ګڼ شمېر مرکزونه په توغندیو وشتي. اسرایل د دې اقداماتو خبر وروسته له هغې ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 40 توغندي ولګېدل. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو، د افغانستان په شمال کې د پسرلي له راتګ سره او د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره ناامني زیاته شوې ده. ځینې تحلیلونکي وایي وسلوال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي د دې هیوادونو ستراتیژیک هدف تعقیبوي. یو شمېر نور په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتېږي. وسلوال توانېږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت وایي د دغه ناامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي. په دې اړه به د سالم محمد صالح تفصیلي رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه ځانګړی پروګرام خپرېږي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او همدارنګه کور کلم له یاده مباسي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی د سې شنبې په ورځ وویل چې تالاو برفک ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. بلخوا د وسلوالو لخوا د سې شنبې په شپه د فاریاب د بل چراغ ولسوالۍ د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یامګان او وردوج ولسوالۍ خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د جوزجان سرپل او فاریاب په ځینو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو د غویي یو څور میاشتې پر پنځمه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په همغه ورځ دا د وسلوالو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامني د دوو عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
د ارچی په ولسوالۍ کې، د قلایزال کې، فاریاب کې، په قیصار کې ډېر څه پرمختګ کړی و. زموږ د امنیتي ځواکو شهامت او ابتکار ډېر د پښه وتندېدل. طالبانو یو بخش د روسیې د حمایت نه برخورداره دي، یو بخش د ایران د حمایت برخورداره دي، یو بخش د پاکستان د حمایت برخورداره دي. نو دوی شخصي مغرضانه بعضی عمل ترسره کوي تر څو زموږ افغانان پور وکړي او د جای قرباني کې او دې وینه وبوي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې، جنایتکاران، پخوانی جنگ سالاران او هغه ډلې هم شکیل بلل کېږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامني له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلي په پیل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلي په پیل کې به د وسلوالو مخالفینو هڅې ډېرېږي. خو دا چې سږ کال یو علت یې ماته ډېر دغه پسرلني عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري، د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسلوالو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامنه کېدو ګنجایش یې درلوده نو له لومړي سر نه په هغو سیمو باندې شروع شوې ده او دغه په ناامني روانه.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونتونېږي ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوی وسي، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات سیاسي شي. وسلوال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاصلې شي. د دوی په وړاندې وسلواله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول شوی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1,000,000 څخه ډیر افغانان په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سکالې موږ تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلوده. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بې ځایه شوو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامي پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل بازو جیش نه هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت کې لرو اجرا کوو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصوو. اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي چړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه سي، د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زبیح الله احساس بل نظر وړاندې کوي.
برام دغه عملیات مثلا ده بل ټول غټه خبر دا ده چې حکومت لول سره اړیکې لدی لارو ټینګ کی چې ولسته یو باور ورکی. د مثال په توګه د فاریاب بل چراغ ولسوالۍ په وسلوالو طالبانو داسې اوازې پر رسنیو کې راځي چې هغه نیولې ده. کچیرته د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کیږي او دا به ضرور کیږي، کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت باید ولسته دومره ځان ورنږدې کی چې بیرته د طالب د راتلو ګنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې یوه سیمه پاکه شي، د افقت د عملیاتو په اوږدو کې پاکه وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي، وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي، وژل شوي کم چې پاتې شوي دي، له غرو بیرته راښکته شي همغې سیمې ته راځي. نو حکومت دې له یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي، ولس ته دې نږدې شي. کوم ولسوالان چې په ولسوالیو کې ناست دي هغوی دې هره ورځ خپل ادارو تراشي ډیرې داسې ولسوالۍ موږ د نهم نسیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په ونی کې یو ورځ راځي.
د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړي دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډیر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي سونځه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بي وزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولای له کم خوني سره مخ کیږي. لکه مودې راپدې خو د روغتیا وزارت له خوا په ځینو کې انجنو ته د کم خوني د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی له څه وخت را په دې خوا انجنو ته د کم خونې ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په 4 ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې ترسره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمرونه د 1900 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې په خونه اختاوه. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کلاس په فایل کې دی کول غوت شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق دلی دی خون کول خو سره قمو
مخکې د برنامه شروع شي د په هر مکتب کې موږ دوه خون کې د فوکل پوینټ او ساس په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات ورکړی دي. نو تبن هر وخت شي یو نوی برنامه بل خصوص به د خزو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کی حتما موږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یا انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړی وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې سی واکه مونږ نه لرو چې د ګولو د خسرو څخه بچا انکار کړی وي نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجونی له دینه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې د سیمه موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست کسر
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته د وطن مناشته دي چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفی طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا غولای چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو دغه شایعاتو ته منفی جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی او د دې په مقابل کې مونږه اوس پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلې وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه مونږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره داسې دا ګولۍ موزر تمامېږي غوی په دیو په هوی چې نه دا ګولې ګټورې دي.
د اما په هوی پر دې بات منه نه تنه دا ټي وی راډیو سپټونه موږ تیار کړی دي. دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته رهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی رهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکشته دی چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کومو غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونې منیخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلي دا د وینې د کموالي یا د کمخونې موقتي حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټولو ګړي نروي کې ښځه وي، بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسي پذیره دي، یعنی ډېر په کمخونې منیخته کېږي، دوی باید د مختلفو غذاګو څخه استفاده وکړي، هر وخت هر غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونې باندې اخته نه شي، باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي، د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي، باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي، لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کېږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دي د هغې جذب کموي.
که چېرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کېږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کېږي دا د تداوی په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، د کمخونې د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا دا په هفته کې په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دی، یو اوږدمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نه شي، یعنې هغه د کمخونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړی ماتول زنځیر زموږ د دې برنامه یو دا هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کړي په کمخونۍ باندې اخته کېږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونۍ باندې اخته شي، باید د دغه ګولۍ څخه هم استفاده وکړي. دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده
وکړي. بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دي او د ګولۍ ورکول کېږي، دوی نه غواړي چې وي خوري، څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کېږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چون همدغه انجونې دي چې د پنځم نه تر دولسم سنف پورې مکتب کې دي، عمرونه یې د لسو نه تر نولسو کلو پورې، سبا ورځ همدغه مورګانې کېږي، نو مخکې دینه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومې ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنې مایو به لاړ شي. که زه وایم چې هغه مورګانې چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومې نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونه پیدا کېږي، هغه زکاوت ذریبې کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کېږي دوی د پاره وړیا دي. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت ډېر اهمیت ته نه ورکوي. خو چون مایکرونیوټریټ یعنی کوچني غذایي موادو جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي، باید د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
دا ازادي راډیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیل تربیه دا ډېر یو تاثیر لري، دا په فامیل باندې تاثیر لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته که یو څوک وغواړي چې د مشر احترام ونه کړي، خوا کې یو 5% د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشتون څه زیانونه لري؟
ځنې داسې خلک شي چې پلار سره په کور کې لانجه راغلي، د کور پرې ختلي خارج ته خارج کې دغه ځنه راغلي، نو دغه عوامل دي چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنې ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خپرونه کې را سره واورئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وایي ما ته واده نه کوي، زه تاته نه درس وایم، سر زحمت بس مې سره کار کوم. هغوی چې بس ما ته واده بندوبست وکړه او په دې زه به بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په همدې خاطر باندې مور سره هم جنګ کوي، خور سره هم جنګ کوي چې زه بې سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس ته نه ځم. او هغه چې بس ما د فرق کوه واده وکوي نو هغه زه به ټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سره هم جنګ کوي، پلار سره هم جنګ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بې نظمي زیاته ده او ټول د بس کرکټ سره لوبې سره ګرځي، یو خوا ګرځي بله خوا ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دیني مسایل دي، هغه پسې هغه نه ورکوي، ترجیح نه ورکوي او هلته نه ورځي.
دی زیاتوي که چیرې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس به یې خوشحاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت د مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یو موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو، یا خفه شو، یا لاړ شو، یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زه به دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو. نو باوجود دي چې دا وړکې زلمی هم وو، د ټولو په منځ کې مېلمانه هم ناست وو، ډېر کسان ناست وو. نو پلار یې ورته وویل چې هله جګ شه، ته د خپل وختان دا اوس وخورې، ته څنګه داسې سټایل ویلې او هغه کړی. نو هغه چې د شاوخوا وکتل، عاجل یو ریاکشن یې وښودلو، نو جګ شو. لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي، خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو، خو دغه خبره دته په کراره شوې وي، نو هغه شاید منلې وي. ورور یې ورباندې پټکه وکړه چې ته جګ شه، ته د وختان څه رقم جوړ کړی.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچرې د دواړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي، ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکي ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوی هغه یې پاړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډېر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیمي تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت تعلیمي تربیه ده چې سالمه تعلیمي تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم لیدلې مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم، څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې، ټول ته احترام لرم. نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل دي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت، اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل کې د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنیش دی هغه خدمت او کې او دی هغه قدر باندې پوښیده قدر شناسی مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې د رعایت چې ملندار په کور کې اتفاق رامست کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې دی او بل په خبرو باندې پوښیده او بل ارمانونه او ارزښت ولري او کورنۍ ملندار ده پرمختګ بلوريزي او کچیرته د احترام په کور کې ورات نشیم دغه سي ناغيري رامست
نو موارد زیاتوی ګڼ کورونه لیدلی چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولا بد بختانه ډیر دیز موږ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېګو د سې څنګه کې د سې گاوندیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تسبک سپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپېګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته درناوی او نه کوړي کو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علوم اکیډمۍ لغړی نورلا کوثر سرزمک همکاری مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
خغلی استاد راز دې موضوع ته چې لکوم طریقونه او لکوم روشنه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراد شي
بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و وسلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزتونه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقتونه کړي دا یو دینی اصل دا او هر مسلمان په دې باندې مکلف دی
خغلی استاد بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان ځوانانو جنلکان دا کله من بیا وای چې از مونږ حقوق زمونږ حق د ولدان لخوانه یعنی نقص کیږي او موږ دې ته باید کیږي چې موږ به احترامي وکاو او موږ خپل غږ پورته کوو دا موضوع څومره البته دخیله ده
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بی احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخنیسي هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوانه ځینې اوقات مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړيږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړل سوای موږ په خبره ته غوږ نه دیول سوای موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي نو موږ هم حق لرو چې دا د حرمتي او بی احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې ترامن دسي نو دا یو ستر عامل دغه کېدلې شي یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنه چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي بایس ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي به حقوقي کې به احترامي کې چې غوډي دي احترام او دغه وقار او عزت او درنه پام کې نه نيسي ځکه دا خپل تربيت سالمه نه ویلو کوچنيواله نه لغنه هغه بیا ستدا سي او شيره سي هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هل لري سدي چې متقابل احترام د کورنۍ او د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي
لومړی لار خود په دې لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربيه ورکړل شي او نوي ځوان ته سالمه تربيه او هغه ديني ارزښتونه او اخلاقي ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده اخیستلې شي هغه ورته فهم سي او هغه ارزښتي او اخلاقي موضوعاتو ته توجه وسي چې دغه اخلاقي او ارزښت موضوعات باطيني پولیس په عنوان باندې دغه ضمير او وجدان او د اداري او د سالمه لارې ته د حڅوي د لار ده او متخصص او ديني تربيت په باندې چې هغه ديني تربيت متخصص موږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی او پورپلار دند لري چې دا کار وکي ویس پاره متخصص ته تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سمبال نو دا ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم
قدر منوریدونکو دا وعده دی ونه د کور کلی پرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاره
میرا نہ پاتے دیو کلے رن پات دے کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے کور میرا نہ پاتے دیو کلے رن پات دے کور میرا نہ پاتے دیو کلے رن پات دے کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے کورو کلے خیر دے خویو کلے رن پات دے
چرایا دیکھم سڑکے میں پسیو رانشی سڑکے میں پسیو رانشی کل چرایا دیکھم سڑکے میں پسیو رانشی سڑکے میں پسیو رانشی یخدایا یو داسنا زولے رن پات دے یخدایا یو داسنا زولے رن پات دے کوروکلے خیر دے خویو خکلے رن پات دے کوروکلے خیر دے خویو خکلے رن پات دے بلوطن بیوسے دلا سجن کیوں